السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د هند کنسولګری د محلي کارکونکو پر موټر برید شوی دی. انډیا ټوډے ټلویزیون د ځایي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه پیښه کې یو تن وژل شوی دی. یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي رادیو ته وویل چې پیښه کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د برید څرنګوالی معلوم نه دی، خو ټولنیزو رسنیو کې له یو شمېر نتایج چې وانځورونو داسې ښکاري چې دا ممکن یوه چاودنه وي. تر اوسه د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفتر کرنډیکر په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز د 2 کلنۍ په مناسبت وایي دغه بندیز د ګڼ شمېر کسانو ژوند اغېزمن کړی دی. میرمن ډیکر د سېشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په بشري چارو کې د ښځو ونډه اړینه وبلله او زیاته کړه چې د هغوی څنډې ته کول د افغانستان ناورین نور هم ژوروي. هغې له افغان میرمنو د امریکا د ملاتړ د څرګندولو ترڅنګ ویلي د ښځو له حضور پرته د افغانستان باثباته او نیکمرغه راتلونکي امکان نه لري. لکتر لګه 12 کسان نن په ترکیه کې د 14 په نتیجه کې ووژل شول. د ترکیه د دولتي خبري اژانس انادولو د راپور لمخې دا 14 د ترکیه په شمال لویدیځ کې د بالکسیر ولایت د مهماتو جوړولو په یو کارخونه کې شوې ده چې 15 نور کسان پکې ټپیان شوي هم دي. بلورتا ترکیه وایي چې د سوریې باندې 2.5 لک وګړي په تیرو 2 اونیو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یرلی کایا په دې اړه انادولو دولتي خبري اژانس سره خبرې کړې دي. ترکیه د بل هر هیواد پرتله ډیرو سوري کډوالو ته ځای ورکړی. د روسیې یوې محکمې امریکایي وګړی جینی سپکتور چې مخکې هم بندي و د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړی دی. د روسیې دولتي خبري اژانسونو نن راپور ورکړی چې سپکتور یو کال مخکې هم د بډو د ورکولو په قضیه کې په 3 کاله بند محکوم شوی و. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د محکمې قاضي پریکړه کړې چې نوموړی د دواړو جرمونو په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړي. او د کرکټ نړیوال شورا ICC نن سه شنبه د دسمبر په 24 نیټه د اتلانو جام یا چمپیونز ټراپۍ مهالویش اعلان کړ. په پلان کې و چې دا ځل د اتلانو جام ټوله سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي، خو یاد هیواد ته د هندي لوبډلې د نه ورتلو له امله به عربي متحده امارات د هند د ټولو سیالیو کوربتوب کوي. کرکټ نړیوال شورا په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د اتلانو جام سیالۍ به په رسمي ډول د 2015 کال د فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستان او نیوزیلند په سیالۍ سره پیل شي او پایلوبه به د مارچ په 9 نیټه د لاهور په ښار کې وي. افغانستان په لومړي ځل د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي چې په بي ګروپ کې به له سویلي افریقا، انګلستان او استرالیا سره مخامخ کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله پوره شول. له کاره محرومې میرمنې وایي
ما مخکې وظیفه درلودله، د طالبان پر تګ سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله نو دا ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړې دي.
دغو بندیزونو څه اغېزې لرلي؟
ډېر زیات میرمنې د رواني ستونزو سره مخامخ شوي دي. بیا هغه میرمنې چې د کور سرپرست و خپل هغه بدې ورځې تېروي.
د پاکستان یو پلاوی کابل ته تللی، هلته یې له طالب چارواکو سره کتلی. د چارو یو شمېر پوهان مغږول
افغان سیاست چې دی د اصل کې جنرالانو په لاس کې کنا صادق خان سفیر چې دی هغه به یقینا چې تفصیلات ته هغه وزیر راځي، مګر تصمیمونه یا فیصلې کول د بو جنرالان کوي مطلب کړي به وشم کوي.
او اسرائیل د لومړي ځل لپاره ومنله چې د حماس مشر اسماعیل هانیه د دوی په یو هدفي برید کې په ایران کې وشل شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای. نن د دسمبر 28 په افغانستان کې په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو له بندیزه 2 کاله پوره شول. یو شمیر میرمنې چې د طالبانو حکومت له دې محدودیت اغېزمنې شوې دي د جدي اقتصادي ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د پریکړه هغه کورنۍ ډېرې ځپلي چې سرپرستان یې میرمنې وي. بل ورته تازه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت بندیزونو افغانستان ته 1 میلیارد امریکایي ډالر اقتصادي زیان رسولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر افغان خزیوایی د طالبانو حکومت لخوا په نه دولتي موسسو کې په کار بندیز دوی او کورنۍ سخت ځپلې دي. نن چې د دې بندیز دوه کاله پوره شول، یو شمیر دوی چې د خپلو کورنیو سرپرستانی هم دی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي لیلما چې په خبره یې څو یتیمان هم ورلغاړي دي او مخکې په یو نه دولتي موسسه کې دنده درلوده، ازادي راډیو ته وویل
زه د څو یتیمانو سرپرستی هم په غاړه لرم. دنده رانه اخیستل شوې ده. په تېرو دوو کلونو کې چې له ښځو نه کار اخیستل شوی، ډېرې مېرمنې له سختو ننګونو سره مخ شوې دي. زه خپله اوس د خلکو په کورونو کې د کارګرې په توګه کار کوم. 50 سل افغانۍ یو څوک راکړي، باور وکړئ داسې سختې ورځې مې تېرې کړې. که په خوب کې مې لیدلې وای زاره به مې چاودلې وه. په ویښه الله صبر راکړی دی.
د کندهار یو اوسیدونکي صدف چې دا هم دوه کاله وړاندې په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز له پرېکړې وروسته وزګار شوې، د خپلو ستونزو کیسه کوي.
د طالبانو پراتګ سره چې تقریبا 3-4 کاله کېږي چې دا ډېر زیات اغېز کړی ده پر اقتصادي برخه باندې. ما مخکې وظیفه درلودله، د طالبان پراتګ سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله نو دا ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړي دي او خلک یې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 24مه د فرمان په صادرولو سره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګو. په فرمان کې ویل شوی وو که هر موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کاوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې هم محدود کړل. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسېدلی. د یادونه ده چې د طالبانو د حکومت دا بندیز په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی. تازه د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په خپل ایکس پاڼه د ښځو په کار د بندیز د 2 کلنۍ د پوره کېدو په درشل کې په یو بیان کې د طالبانو د دغه بندیز پر دوام اندېښنه څرګنده کړې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې ژر تر ژره د ښځو د حقونو د محدودولو ټول فرمانونه لغوه کړي. نوموړي ویلي وو چې افغان ښځې او نجونې د یو باثباته سوله ییز او سوکال افغانستان لپاره مهم رول لري. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د ښځو نجونو په کار او زده کړو بندیز د افغانستان د پرمختګ په وړاندې خنډ بللی او ویلي وو دا محدودیتونه دغه هیواد نور هم د تورتم په لوري بیایي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې بیلابیلو طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادعا چې افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته په ډیرو دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي. دوی د غراز له شپږم ټولګي پورته نجونې له هر ډول زده کړو هم راګرځولې دي.
و موردل چې نن په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله واوښتل. دا چې دغو بندیزونو عملا په افغانستان کې څه اغیز درلودلې دي، د ښځو په ژوند او چارو څه اغیز کړی، په همدې اړه مې د ښځو د فعال نظیفې احمد شاهي نظر پوښتلې ده.
د افغانستان آئندې ته زه بخښه ایرانیم چې زه سبا وشي، ځکه چې د معلومه خبره ده هر یو پوهېږي وا توره او شیدې سپینه چې یو مېرمنه چې تحصیل وکړي، زده کړې ولري، یا په خپل ځان باندې حاکمیت ولري، په هلې ځلې وکړي، هغه چې مور او پلار یا ورونه یا خاوند چې ورته پیسې ورکړي، هغه په خپل لاس چې یو روپیم وګټي، هغه ته یو ویاړ وي. کنه هغه مېرمنې چې کامیابه وي، د هغې نه لس اولادونه یا هغې سره ګیر چاپیر کوم محل وي، چاپیریال کې چې ژوند کوي، هغه هم ورسره کامیابي او پرمختګ ته ځي. خو له بل مرغه نه پوهېږم چې دوی هدف بس وي. دا د 2 کاله وشو چې په هغه ورځ باندې پنتونونه بند کړ، تر څنګ هغه مېرمنې چې په UN یا خارجي موسسو کې کار کول، هغه باندې هم هغه د کار د فعالیتونو ور باندې بند کړ. ورځ په تېرېدو سره دا د ټپ انسټیټیوټ هغه هم پنجونه باندې بند کړ. افغانستان
دغه هدف خو تر اوسه معلوم نه دی. په ظاهره دوی وایي چې دوی د شرایطو پر رامنځته کولو باندې غور کوي، خو دغه 3.5 کاله وتل دوی د واکمنۍ لا هم شرایط معلوم ندی څه غیزې کړی دی عملاً تاسو د افغانستان په ټولنه کې د دغو بندیزونو اغیزې څه ډول ارزوئ څه اغیزې کړی خصوصا د ښځو په ژوند باندې
ډیر زیاته هغه میرمنې اوس مونږ سره چې مونږ همکاران درلودو یو کلاس فیلو په پانتون کې مونږ سره ډیر زیات میرمنې د رواني ستونزو سره مخامخ شوې دي بیا هغه میرمنې چې د کور سرپرست وو اوس مهال هم وي خو هغه بیا وخت په تېرېدو سره خپل هغه بدې ورځې تېروي خو ډیر زیات هغه میرمنې چې بې سرپرست وو د غیر قانوني مهاجرت ته مخه کوي خپل کور او کورنۍ زید نمبر کا چې پاکستان شو چې ایران شو اوس مهال ډیر زیات هغه میرمنې چې زه ګورم چې ما سره کانټکټ دي په قاچاقي لاره بس وایي موږ اوس له وطن چې چیرته زموږ اهمیت نه وي خو د طالبان هدف بدای چې مثلا موږ د شریعت له لارې مختزو کلک په شریعت کې په اسلام کې ښځو ته د حق ورکړي چې د کار او د تعلیم اوس د افغانستان اوس خاموش په دې معنی نه چې کوم حاکمیت او دی چې بس هغوی اومني خو اوس نه لري چې د د دوی په مخه ودرېږي څوک نشته دوی سپورټ کړي هر یو کورنۍ خپل ورځنۍ خرچې ته دوی حیران دي چې نارینه وي کې ښځینه وي اوس په افغانستان داسې حالت سره مخامخ شي او د هغه کورنۍ چې نارینه هم کار کوي هغه هم حیرانه ده چې زه څه وکړم
د ښځو فعاله نظیفه احمد شاهي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادۍ رادیو څلور ویش ساعته
د پاکستان یو پلاوی چې مشري د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړی استاذ محمد صادق کوي کابل ته تللی دی هلته د طالبانو د کابینې د یو شمیر غړو سره کتلی دا چې څه سره ویل دي او د دې خبرو تر هدف څخه د لشي کارپوهان په دیاړه سوي تفصیل به په دې راپور کې وو
پاکستان د طالبانو حکومت سره د وګدې مودي ناندریو او اړیکو لترنګلتي اورسته افغانستان تخپل یو پلاوی استولای دی د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاد صادق خان نن سه‌شنبه د دسمبر په 23مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې له یو پلاوی سره پروندو شنبه نه وخت کابل ته رسیدلی او لزینو طالب چارواکو سره یې کتلی دي صادق خان کابل ته د خپل سفر موخه په بیل بل برخو کې د دوه اړخیزو همکارۍ او زیاتول او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبره د ورورګلۍ اړیکو پراختیا بللې ده د پاکستانی چارواکو کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره هم د لیدنې عکسونه خبر کړي او لیکلي دي چې د دوه اړخیزو موضوعاتو اړوند ورسره خبرې کړي دي د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت هم په خپل ایکسپانه د یادې لیدنې د عکسونو په خبرولو سره د دغه وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په حواله لیکلي چې نوموړي د دواړو لورو ترمنځ د امنیتي او سیاسي ستونزو پر چټکو هڅو ټینګار کړی دی صادق خان دغه شان په خپل ایکسپانه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره د لیدنی خبره کړي او ویلي دي چې له نوموړي سره هم د دوه اړخیزو اړیکو او همکارۍ پر پیاوړتیا او د سولې ثبات لپاره په ګډو هڅو خبرې سوي دي د پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته تللی چې په دې وروستیو کې د پاکستانی چارواکو او طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی پر سر ناندري زیاتې سوي دي پاکستان ادعا کوي چې طالبانو په افغانستان کې د دوی د حکومت مخالف وسله والی ډلې ټي ټي پی ته خوندي ځایونه ورکړي او په ټکو یې دغه ډله پرې حمله له افغانستانه پلانوي خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړي او ویلی دی چې هیڅ چاته به د افغانستان خاورې د بل هیواد پر ضد د فعالیت اجازه ورنکړي او په پاکستان کې دننه هر ډول بریدونه او تاوتریخوالی د دوی پټکو د دغه هیواد کورنۍ مسله ده د یادونې ده چې له دې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ویان محمد خراسانی هم ازادي رادیو سره خبرو کې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړای دی د پاکستان پوز وخت نه وخت ډیوران کرخي په وګدو کې د دې ډلې د ځپلو په موخه پوزي عملیات هم تر سره کړي چې لامل یې کله کله افغان وګړو تمرکز وبلی اوختي ټي ټي پی ظاهراً د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اختلاف تر ټولو ستر لامل بلل کیږي اندا چې وخت نا وخت د واړو لورو ته په مختلفو دریځونو کې پرې توندې څرګندونې هم سوي دي خو د واړو غاړو ته د سیاسي او نړیوالو اړیکو پوهان په دې اړه ویشلي نظرونه لري د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی افراسیاب خټک په دې باور دی چې د پاکستان او د طالبانو حکومت ترمنځ اختلافات تکتیکی دي او د دې خبره د خپل ګټو لپاره په ظاهر داسې ښیي چې د دوی ترمنځ اختلافات شته خغلی خټک وایي کابل ته د صادق خان په مشرۍ د پلاوی سفر د پاکستان د لوري د طالبانو د حکومت د سیاست او ځینو پلانونو تنظیمول دي
دا ضرورت لري چې د سوخې چې موږ یو بل سره مخالفتونه لرو کم از کم د شی ونمود کی پس طالبانو ته ضرورت زیات وو ځکه چې هغه چوک ټول عمر دلته پاکستان کې تیر کړی دی دلته نه جګړه کړی دی دلته کې سرمایه گزاران دي هغه دې ضرورت وو چې د شی وخی چې هغه خو مستقل خلک دي پاکستان ته دې ضرورت وو ځکه چې طالبان به ډېر داسې کارونه کوي چې دوی به مسؤلیت نه اخیستل غواړي ټي ټي پي او طالبان کله بیل وو افغان سیاست چې دی دا خو اصل کې د جنرالانو په لاس کې دی کنه صادق خان سفیر چې دی هغه به یقینا چې تفصیلاتو ته هغه به ځي راځي مګر تصمیمونه یا فیصلې کول دا به اوس جنرال کوي مکتب کړي به اوس هم کوي
او افغان خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سمي يوسف صاحب وايي برعکس د پاکستان او طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي پر سر رامنځته شوي اختلافات به یو دوه سفرونو سره حل نسي خو ټینګار کوي چې طالبان اوس د پاکستان تر تاثیر لاندې نه دي ښاغلی يوسف صاحب وايي د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ وروستي رامنځته شوي اختلافات حلول اوس اسانه کار نه دی
موضوع چې په یو سفر یا دو سفر او ختم شي د طالبانو مشکل دا ده چې وی چونکه افغانستان دیننه پاکستان په اړه باندې یو منفي سوچ موجود ده فکر موجود ده او خلک د پاکستان خلاف دي او طالبانو باندې دا الزام ده چې تاسو د پاکستان سره روابط لري یا نو پاک طالبان حتی زموږ موقع کې دی غواړي چې پاکستان سره روابط بهتره کړي خو بیا د خلکو له فشار نه هم ډاریږي او د کوشش کوي چې ډیر زیات پاکستان ته لیوالتیا ونه کړي
صادق خان د افغانستان د مسایلو په اړه یو بخبره پاکستاني چارواکی دی نوموړی چې په دې وروستیو کې تازه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی له دې وړاندې هم یو ځل په همدې دنده او تر هغې مخکې بیا افغانستان کې د پاکستان د سفیر په توګه پاتې شوی دی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس تایید کړی چې د فلسطینی حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه په تهران کې د اسرائیل پوځ په هدفي برید کې وژل شوی دا له څو میاشتو ځان وروسته لومړی ځل دی چې اسرائیل د هانیه د وژلو پړه په مستقیم ډول مني تفصیل له احمد تکلاو
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس پرون د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د فلسطینی حماس ډلې پخوانی مشر اسماعیل هانیه د اسرائیلي پوځ په هدفي برید کې وژل شوی دی ښاغلی کاتس پرون په یو وینا کې وویل د یمن حوثیاغیان او د ایران په مشرۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ائتلاف نور غړي به هم د هنیه له برخلیک سره مخامخ شي هغه تایید کړه چې د حماس او حزب الله نور مشران هم اسرائیل وژلي دي په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرزیدو سره مرسته کړې او د ایران د هوایي مدافع سیستمونه ویجاړ کړي دي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د یو پراخ برید په ترڅ کې پر اسرائیلو حمله وکړه یو 2200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل له دې سره اسرائیلو د غزې پر تړانګه چې حماس ډلې واکمني پکې لرله پراخ عملیات پیل کړل او د حماس او د لبنان د حزب الله ډلې رهبران هم په نخښه کړل په دې ترڅ کې اسماعیل هنیه د روان کال په جولای میاشت کې په تهران کې په خپل استوګنځي کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل شو که څه هم عمومي باور دا و چې د هنیه په وژلو کې د اسرائیلو لاس دی خو د کاتس پرونی خبرې د هنیه د وژل کېدو په اړه د یوې اسرائیلي چارواکي لومړنۍ څرګندونې دي د اسرائیلو دفاع وزیر زیاته کړه چې د حوثی اغیانو پر ستراتیژیکو تاسیساتو به هم برید وکړي او مشران به یې ووژني هغه پر هنیه سربیره په غزه او لبنان کې د حماس او حزب الله ډلو د وژل شویو مشرانو یحیی سنوار او حسن نصرالله نومونه هم یاد کړل او خبرداری ورکړ چې د یمن په پلازمینه سنا او هدیده ښارونو کې به هم دې ته ورته اقدام وکړي ایران پلاوی حسی ډلې د غزې د جګړې له پیل راهیسې د لبنان له حزب الله ډلې سره په ګډه د لسګونه توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر اسرائیلو حمله کړې دي په دې کې د اسرائیلو پر پلازمینه تل ابیب د تیرې شنبې ورځې د توغندي هغه حمله هم شامل ده چې لږ تر لږه 14 تنه اسرائیلیان ټپیان کړل اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې درې ځلې په یمن کې پوځي عملیات کړي دي او ژمنه یې کړې چې د توغندوی حملو د بندیدو تر وخته به د دې ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا راپور اخلو چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لوی لارې اصلي مسیر نن سه شنبه د بارونکو او مسافر وړونکو موټرو پر مخ خلاص شو. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس دغه خبر پر خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر لیکلی چې په دې مسیر پلان شوی کار بشپړ شوی دی. دا لار شاوخوا دوه اونۍ بند وه چې له کبله یې ګڼو خلکو ته ستونزې پیدا شوې او تر ډیره د دغه لارې تلونکو مسافرو او موټر چلوونکو له ازادي راډیو سره د دغو ستونزو کیسې کړي چې تفصیلي لا به دې سپوږمۍ نه اورو.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ لوی لارې د اصلي مسیر د بیا پرانستلو اعلان کړی او ویلي دي چې دغه لاره د جدي په څلورمه د بارونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر لیکلی دی چې د دې مسیر پلان شوی کار بشپړ شوی دی او وړې او لوی مسافر وړونکي موټرې پرې هر ورځ له دواړو خواوو تګ راتګ کولای شي. هغه زیاته کړې چې بار وړونکو موټرو ته په وار سره یوه ورځ له شمال څخه سویل او یوه ورځ له سویل څخه شمال ته د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د نوموړي په خبره د دغه مسیر د خلاصېدو په لومړۍ ورځ بارونکو موټرو ته له شمال څخه سویل ته د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د دې لوی لارې اصلي مسیر د بیا رغونې د روانو کارونو او د واورې د ورښت له امله د مسافر وړونکو بسونو او بار وړونکو موټرو پر مخ له 14 ورځو راهیسې تړل شوی وه. خو د سالنګ د لوی لارې په فرعي لارو وړو مسافر وړونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه. د سالنګ لوی لاره یوه له هغو لارو څخه ده چې د افغانستان د شمال او شمال ختیځ لږ تر لږه لس ولایتونه له پلازمینې او نورو ولایتونو سره نښلوي. یو شمېر افغانان وایي چې د سالنګ د لوی لارې وخت پر وخت بندېدل دوی ته ستونزې جوړوي. د یو لوی مسافر وړونکي موټر چلوونکي حاجي محمد اسماعیل د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوی لارې بندېدل تل د او نورو موټر چلوونکو ته تاوان اړولی دی.
په دوو اونیو کې چې دا لاره تړل شوې وه او بدیل سړک یخ وهلی وو، مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. وړو مسافر وړونکو موټرو ډیره کرایه اخیستله. خلکو په 2000 یا 3000 واړه موټرونه کرایه کړي وو. په اصل کې چې موږ 250 افغانۍ کرایه اخلو، ان کله 300 او 400 افغانۍ هم. نن د لویو مسافر وړونکو موټرو لپاره لاره پرانستل شوه او موږ دیو رر دیتا پا تامو بو.
د بلخ ولایت یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ شاته سیټ ونیو او له یوې خوا موږ 5000 کرایه ورکړه.
که څه هم د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې د چارو د بشپړېدو خبره کوي، خو یو شمېر مسافر د طالبانو حکومت تورنوي چې د سالنګ د لویې لارې د ستونزو په هواري کې پاتې راغلي او وایي چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي او شته ستونزې حل کړي. د بغلان ولایت اوسیدونکي متي الله ازادي راډیو ته وویل چې د سیشن بې په ورځ یې په دې لاره سفر کړی. د سالنګ لویې لارې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې که څه هم طالبانو ادعا کړې چې دا لویه لار به په بشپړه توګه ورغوي، خو د دوی په خبره هغه څه چې د دوی تمه وه هغه شان رغونه نه ده شوې او د دې لارې لویه برخه په خراب حالت کې ده او مسافر دغه شان له ګواښ سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کندهار کې د ژمي پر رسیدو سره د سندلۍ بازار تود شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکي سندلۍ د ګرمېدو یوه دودیزه او اسانه وسیله بولي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د کندهار د لرګو گنج بازار چې د شهر یو له پخوانیو او دودیزو بازارونو څخه دی، په دې ورځو کې د سندلیو جوړولو او پلورلو اصلي مرکز ګڼل کیږي.
تقریبا نیو سانتی ده یو متر
دلته لسکونه نجاران د لرګوی څخه بیلابیل توکي جوړوي، خو د ژمي په موسم کې د سندلوی جوړولو کار زیات ښکاری. زمیر احمد چې د لرګوی گنج کې د کلون رئیسی د نجاری کسب کوي وایي سندلی جوړول د دوی له اصلي تولیداتو څخه دي. هغه زیاتوي چې د ژمي په دې ورځو کې د سندلیو بازار ګرم دی.
سیزن دی یعنې بازار دی، سندلیان ښه خرڅېږي، ښه بازار لري او غټې او کوچنۍ سندلۍ پکې شته چې هر یو ځان جلا جلا قیمتونه لري. نو غټ سندلیان د 2000 څخه نیولې بیا تر 1500 1500 پورې شته، کوچنۍ سندلیان په 300 1500 تر 800 تر 1000 پورې شته. په اوسني وخت کې د ورځې د لاس 15 سندلۍ په هغه ډول خرڅېږي غټ سندلۍ، او کوچنۍ کې چې هغه د ورځې لاس 15 تر 1000 پورې خرڅېږي.
سندلۍ د لرګوی څخه جوړ شوی میز ته ورته وسیله ده چې څلور پښې او یوه تخته لري. په سندلۍ کې د ګرمېدو لپاره سکاره یا د ګاز کوچنۍ بخاري ښودل کیږي او شاوخوا خلک پرې سره راټولېږي. عبداللطیف چې په کندهار کې سندلۍ جوړوي او پلوري وایي سندلۍ د بخاري په پرتله کم مصرف کوي او اوس یې د ښار سره سره د ولسوالۍ اوسېدونکي هم کاروي.
یو داسې جوړېږي چې خالي لرګی و تخته سره میخېږي، یو داسې جوړېږي د ماشین جوړي هلته په سري وزبانه سره اغوستل کیږي، هغه اغوستل شوي جلا بیه لري او دا میخ والا جلا بیه لري. نو دغه میخ والا چې دي دا پریټ کې اوسه ارزانه دي، هغه اغوستل شوي چې دي هغه موږ د بازار د پاره جوړو، معنی نه بازار خلک راځي وړي، هغه دغه د پاره چې میخ والا چې جوړو هغه د ولسوالۍ څخه خلک راځي او د ساتراب څخه خلک راځي، او د سري وزبانه والا جوړ چې دي دا د بازار خلک راځي. دا ښه شی دی، کلک شی دی، نرخ یې یو څه درغه بل اضافه دی درغه میخ والا.
کندهار کې ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله د غازي بخاري پر ځای سندلی کاروي ځکه چې سندلی کم مصرف او د ګرمېدو لپاره اغېزمنه ده. د دې ترڅنګ سندلی د کورنۍ د غړو د یو ځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تیرولو لپاره ښه وسیله ده. حاجی حمید ګل د کندهار یو سپین ژری اوسېدونکی وایي سندلی د دوی د کوچنوالي څخه دودیزه وسیله ده چې تر اوسه یې خلک کاروي.
چې موږ مؤمنانو ډېر کوچنیانو د هغه وخت څخه دا سندلی رواج وي بیا تر دا اوسه پورې، اوس خو بیا وخت عصري شو، دا ګیسونه پیدا شول. پخوا به اورو غرمه بیا ډوډۍ پخه کړل، هغه اور بیا راواخېستې په یو پیاله کې ډبې بیې ورسره کښېښولې، نو په دغه غرمې د ډوډۍ څخه استفاده کول. اوس بیا لانجې دي، دا د ګیس استعمال دی تقریبا په هفته کې یو کیلو یو نیم کیلو مصرف کی، ډېر کم اقتصادي تمامیت ډېر کم مصرف کی په بخاري په پرتله باندې. نو ګرد مؤمنانو پر ټول کې مېلمانه راځي هم باندې راټولې.
امیر محمد چې په کندهار کې سندلی کاروي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د غازي بخاري وسنه لري، نو سندلی ورته غوره او ارزانه وسیله ده.
سندلی نو د دای شي دی او لښ کار دغه کو جوړ کو در سندلی لاندې ښیر بارنو بیا موږ مؤمنان په نن اوځو دا انګټي وسنه لرو خو نو ډیر مصرف کی دا نو موږ ښیر دو بیا مطلب یو نغړکی پر واره کو یا مطلب یو تاسو پر ښیر دو بس کدا لاندې ښیر.
که څه هم د کندهار هوا په عموم کې معتدله وي خو ژمی یخ او سخت وي چې دغه ولایت وسیدونکي د اقتصادي ستونزو او سوان توکو د بیو د لوړېدو له امله سندلی کاروي. د دې دودیزې وسیلې ګټه اخیستنه نه یوازې د تودېدو لپاره اغېزمنه ده بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ د یووالي او ګف شپ سبب هم ګرځي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته پیدا پیغام دی چې موږ هیله ده د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تنګي د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي، اوس شل څلولس متره پایپ خوري. نو د ډامبر مخ په پورته ده، د هرات د ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري، و دې ته دې جدي پاملرنه د والي صاحب ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسېدونکي یو، پاکستان څخه راغلی موسره تر اوسه پورې کومه کاری نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو څخه به رسېدې تر پورې چارواکو ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان ده د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو دانا کې د کاري زکلي اوسېدونکی یم. زموږ دا پیغام ده، زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، نظمور معاشات تیر نظام دا هم پات دی او دا حسینی نظام دا هم پات دی نظمور معاشات از خگرز بودی دی دفتر کې راته ووایه چې بانکې جهاني هغه پیسې ګرځولي دي کنګل کړي دي او کنګل کړي پیسې دي نو هغه زموږ ماشونه یې راسه ګرځولي دي په ادا مسیسه کې مو کار کړی ده مسیسه هم ادا مسیسه ده
ستاسې پیغام ستاسې نظر
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو د تاندې څانګې خبرونه وړاندې خپرېدو ته چمتو ده خو اوس 9:30 بجې دي پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د هند کنسلګرۍ د محلي کارکوونکو پر موټر برید شوی دی انډیا ټوډې ټلویزیون د ځایي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه پیښې کې یو تن وژل شوی یوې سرچینې چې نه غوښتل نومه او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی تر اوسه د برید څرنګوالی معلوم نه دی خو ټولنیزو رسنیو کې له یو شمېر نتایج شوو انځورونو داسې ښکاري چې ممکن یوه چاودنه وي تر اوسه طالبانو په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کرنډیکر په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز د 2 کلنۍ په مناسبت وایي دغه بندیز د ګڼ شمېر کسانو ژوند اغېزمن کړی لږ تر لږه 12 کسان نن په ترکیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل شول د ترکیې د دولتي خبري اجانس انادولو د راپور له مخې دا چاودنه د ترکیې په شمال لویدیځ کې د بالسکیر ولایت د مهماتو جوړولو په یوه کارخونه کې شوې بلورته ترکیه وایي چې د سوریه څخه باندې 2.5 لک وګړي په تیر 2 اونیو کې خپل هیواد ته ستانه شوي ترکیه یو له هغو هیوادونو و چې تر ټولو زیاتې سوری اتباعو ته پناه ورکړې وه د روسیې یوې محکمې امریکایي وګړی جینس پیکټور چې مخکې هم بندي و د جاسوسۍ په تور په 15 کاله بند محکوم کړی او د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی نن سه شنبه د دسمبر په 24مه نیټه د اتلانو جام چمپیونز ترافی مهالویش اعلان کړ په پلان کې و چې دا ځل د اتلانو جام ټولې سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي خو یاد هیواد ته د هندي لوبډلې د نه ورتلو له امله به عربي متحده امارات د هند ټولو سیالیو کوربتوب وکړي افغانستان په لومړي ځل د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي چې په بي ګروپ کې به له سویلي افریقا انګلستان او استرالیا سره سیالي وکړي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي افغانستان د سیو مملکت د چمونګ یوازې په تعلیم باندې چې ته کې نه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلار نور کینو ځکه زرهاو ځوانان دي حتی ماسټریانې کړي دي پوش پیجریانې کړي دي اما اوسګار دي
د کسب زده کولو ګټي شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي
یو شاعر وایي څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی کسب زده کې په تخچه کې کیږي یو خامخه په درد لګیږي
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی درنو دوستانو په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځلې داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یوه کسب زده کول هم کیدلی شي انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړي دي په دوی کې هغه کسان تر یوه حده پیسې ګټلی شي چې یو کسب یې زده کړی دی. په دې هکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یوه کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستې. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړې.
زه هم خیاط یم او 15 شپږ شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی، درې جوړې، څلور جوړې، پنځه جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار ده چې یو ځوان کسب کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال، یو کسب ولري، په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 دانې شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لس کاله کېږي چې په کابل کې خیاطي لرم. په افغانستان کې وقت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولی شي اجرا کړي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کېږي، وظیفه هم نشي کولی. بس دا مجبور چې یو کراچي په سړک کې د کچالو پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب و کمال ډېر خدای واقعا
خپله دی. ولې غوښتل چې دا کسب زده کړي؟ ضرورت یې څه و؟
داسې و چې اقتصاد دومره ښه نه و، ضعیف و. زه په شپږم صنف وما چې زما پلار وایي چې زه یو کسب و کمال زده کړه، نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پوهنتون هم وویل په همدې کسب مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب و کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي، هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه
ډېر ښه ده. نو بس بعض سلان دا چې غواړي چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد وو، هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې، همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، دا وګوره، زه خو پوهنتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دوکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل رزق روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب و کمال زده کړم او هم درس ووایه.
څومره دې ژوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم، لس پنځه لس زره معاش مې ده، او کاروبار مې هم خود الحمدلله چې په دوکان کې، نو کار راځي چې خپل استاد نه په دوکان کې، بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې مراجعه کوي شمېرې څومره کم سوی؟ مثلا په خو تاسې دریشیم ګنډلی، اوس یوازې جامې ګنډئ، کالي کمیس پرتوګ ګنډئ، څومره کار کم رنګه سوی؟
والا کار کم رنګه شوی. واقعا د مخکې په جمهوریت کار ډېر ښه و، هر سړی بس ژوند کاروبار دوکانداری هر شی خو وظیفه. نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوی ده او مصرف ډېر ده. مثلا د مواد چې ده قیمت شوی، خلک اجره کم ورکوي. مثلا مخکې ساده جوړه د کالی درې نیم سوه، اوس خلک درې سوه ډېر په مشکل ورکوي. واقعا چې د خلک ډېر اقتصادي ضعیف شوی ده.
تاسو ویل چې مواد کم شوي دي خیاطۍ لپاره، په خال کوم جینه تاسو ته دا مواد راتله استفاده کولم؟ اوس آیا راځي نه راځي؟ هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي؟
مخکې هم اوس هم مونږ د مندۍ نه مواد اخلو عمده، بس مونږ هلته مواد اخلو خو ډېر قیمت شوی، دوه چند شوی ده د موادونه، یخن، کاف، پتی. داسې
ولې قیمت شوی؟ پیله ته پیږي
مالیات ده، بس محصول کېږي. مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و، اوس ډېر ده، په دې خاطر قیمت شوی ده مواد.
له یوې خوا نه کارونه په خلکو کم دي، دندې نشته، له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده و مواد قیمت شوي. لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه، ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي؟
زمونږ کشوار بس څه وایي، دلسوز یا پلار نه لري عمومي. بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي، بس پل دا بند کې عمومي ژوند خو تېرېږي، او نور خلک ته پکسې نه ده چې داسې کوي او څه خوري. دا څه رقم ژوند مونږ خو ګورو په کوټسنګي کې، په بل ځای کې ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده. په دې زمستان کې کاروبار نشته.
کله چې د نور افغانانو ژوند هم ګوري، خپل ژوند کې هم تغیر ګوري، خپل کار ته په شوق ورځي که جبر سره؟
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوري ده کنه، د کور کرایه ده، نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده، مواد هم قیمت شوی.
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري، د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېره اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی، خو بیا هم دا چې کسب زده کړئ وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي. بازار په داسې یو سطحه باندې برابرېږي چې که جمعه درته وښیم، جمعه کې چې دی او درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو، او درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزوری وي. که نه بله خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده، لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي، نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي، د هغې نه وروسته گزاره کوي، خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله، پخوا به دلته وڅ مثلا کله به یو دکان ته سر سړی ورښکاره که د خیاطۍ دي، ځوانان به په کار به بوخت وو، ځینو زده کولې، ځینو زده کړې وګنډلې. اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزورې ده، نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکې خیاطۍ نجاري بلبل کنه مختلف کسبونه دي، نو ځوانان شته دی اوس هم کارونه دپاره. لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه، اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه څه د تعلیم سطحه مخ په لوړېدو روانه وه، اوس مخ په کوزېدو روانه ده. غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم، حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي، په یا شاګرد یا کاریګر کنه، خو دوکانونو کې نشته، دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاري زمونږ خوا ته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کړو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکړم، زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله. که نه
بله، څومره بیا د دوی عاید کم شوی ده؟ تاسو ویل چې کار کم شوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي هغوی شمېر زیات شوی ده. څومره دوی ته دغه پیسې کمې ورسیږي؟ په دې خبرې راته وکړئ.
کار نه وي خو طبعا پیسې هم کمیږي. که نه زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار، که نه د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم، که نه نو په دې دغه کې چې دی پیسې ورته ډېرې کمې. داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي، هغه ته په حتی په جمعه کې سل روپۍ یا یو نیم سل یا دوه سوه روپۍ استادان ورکوي. که نه او که په یو دوکان کې شاګرد وي، نو عام یا د میاشتې ورته درې زره یا څلور زره یا پنځه زره داسې تنخواه وټاکي، د دې نه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسېږي او
دا ځوانان چې تاسو سره ځیاتمن د خپل ژوند کیسې هم درته کوي، دوی څومره مجبورې دي؟
د غریبۍ اوج زیات شوی دی او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شوي. که نه نو دوی طبعا چې دی اوس د هر چا د ژوند کیسه او د غم مختلف دی. که نه څوک یو مشکلاتو کې، څوک بل مشکلاتو کې راګیر وي. داسې خلک چې ډېر نوي ځوانان تنکي ځوانان وي، خو هغې دپاره چې دی د کور مسؤلیت ور په غاړه شوي، نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابر کړي تر څو یو څو روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره.
دا وضعیت دوام وکړي، ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي، لکه څنګه چې تاسو ویل غریبي او بې وزلي ورځ تر بلې ډېرېږي، وضعیت سره خمی نه وي.
مایوسي ده چې انسان خفه کیږي. که نه چې باید زموږ ځوانان او دغه چې دی تعلیم وکړي، خو نړۍ چېرته ورسېدله او موږ چېرته اوس روان یو. که نه موږ او تاسو چې دی د دې لنډ وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې حتی موږ یې تصور هم نه کولو. که نه ځکه د ټولو نه مهمه خبره دا چې زموږ د انجونو او زموږ د هلکانو پر مخ باندې چې دی د مکتبونو مخ یې د پوهنتونونو دغه پوهنتونونه که د انجونو پر مخ تړل شوي دي، دا ښکاره خبره ده چې د ده هغه کوم تاوان او زیان چې دی موږ ته که اوس ونه رسېږي، نو درې کاله پنځه کاله لس کاله بعد حتما هو، نو کېدی شي لس کاله بعد زموږ په وطن کې چې دی ښځینه ډاکټره ونه اوسي. نو دا چې دی دا ټول زیانونه دي، دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسېږي. نو په همدې اساس چې دی د سره چې دی دغه ځوانان هم چې دی د درسونو نه لکه پخوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق وو، که د مکتب وایو که د پوهنتون وایو. که نه دغه لنډ مثال وایي درته، زه د خپل پوهنتون درکړم چې ننګرهار پوهنتون ته اوس لاړ شه. زموږ په دوره کې چې پوهنتون سره ښه مو ډېرې ښایسته اوس جوړ کړی دی. اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پانتون کې هغه وخت کې مونږ لیده اوس نشته دی. حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې. بله عمده خبره چې دی د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی چې لکه محصلین چې دی د یو ولایت نه بل ولایت ته چې دی مسافر شي لاړ شي د درس د خاطر نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه هلته د خپل ځان ساتنه وکړي، هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچا چپټر د دې شیانو برابر کړي. نو دغه چې دغه ټول غټ عوامل دي
که اوس په دې خبره ته وکړئ تاسو څنګه وغوښتل چې راسه خیاطۍ ته مخه کړې، شوق علاقه وه مجبوریات و څه وه؟
زما په فامیل کې چې دی زما دوه ورونه خیاطان وو، ما د بل چا په دوکان کې کار نه دی کړی. زه هماغه وخت کې چې وړوکی وم د خپل ورونو سره دوکان ته تلم، نو په هماغه لارې چې دی زه خپل چې دی استاد شوی وم، او بیا هغه سره مې چې دی بیا مکتب هم وویلې پوهنتون مې هم وویلې.
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړې ولري، عام یو کسب زده کړي، تاسو درس ویلی
د پوهنتون. ما په داسې وخت کې تعلیم وکړلی چې هغې وخت کې کاروبارونه ښه وو، د خلکو اقتصاد ښه وو، مشکلات خلکو نه درلوده دومره، اقتصادونه د خلکو ښه وو، ځکه موسساتو فعالیتونه کول، وظیفې وې د خلکو، دولتي وظیفې وې. نو هغې وخت کې چې دی ما چې په کوم وخت کې مکتب او پوهنتون خلاص کړل، هغې وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد ښه وو، اوس وخت ډېر زیات ښه وو.
اقتصاد خو یې ښه وو. دا څومره ښه ده چې سړی عام یو کسب زده کړي، عام لوړې زده کړې ولري، دا څومره سړی کامیابولی شي؟
بېله شکه، بېله شکه. دغه غوره مثال زه خپل یم که نه، غوره مثال زه یم. زه چې دی د حقوق قضا سرنوالی څانګې نه فارغ یم، د ننګرهار پوهنتون نه. ښېګڼه دغه ده چې اوس شکر دی خپل ژوند اسانۍ سره پر مخ وړلی شم، که نه مجبوریت دومره، لکه هغه څوک چې درس ویلی یو کسب ونه لري که نه، او اوزګار وي نسبت هغوی ته، بیا هغه نفر ډېر ښه چې یو کسب یې هم زده کړی او درس یې هم ویلی وي که نه. چې مثال ما در ته وویل چې مثال زه خپله یم، که نور څه نه، هغه خپل ژوند خو پر مخ وړلی شو څه ناڅه.
بلې، په آخر کې به د تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو، هغه کسان چې همدغه اوس د زده کړو دروازې ورته بندې دي، اقتصاد هم خراب ده، یو کسب زده کولو زمینه هم برابره ده، ما ته هغه خفګان هغه دپرشن دوی هغه ته نه پرېږدي چې لاړ شي یو څه زده کړي، هغو ته به د تاسو پیغام ولرو، څه به ورته ووایه؟
پیغام به زما خو ځوانانو ته دغه ده چې ښه خبره دا ده که تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي، که نه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. ځکه عموما مونږ په افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولی، چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو. ځکه ډېری ځوانان دي، په زرهاو ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماسټریانې کړي دي، پوه شي پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي، او د ژوند روزمره مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې د یو کسب نه وي زده کړی. نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان دي چې دی د تعلیم سره سره باید کسب هم زده کړي، که هغه هر کسب وي که نه، خیاطي وي، نجاري وي، بلبل که نه، مختلف کسبونه. نو یو روزګار هم ځوانانو ته ښه دی.
استاد او لیکوال میوان شینواری بیا د کسب زده کول د شعر په قالب کې ستایي او ګټې بیانوي. له ښاغلي شینواری سره مهم مرکه کړي په ګډه سره اورو.
کسب خو نهایي ډیر مهم دی، او دا یوازې د ژوند د اړتیاو لپاره نه، بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی. وی کسب زده کا او په تاخچه کې کېده، یعنی یو وخت په درد لګیږي. او زده کړې چې دي، زده کړې خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه بد دی روپۍ ګټي او خپل ژوند به مخته بیایي. زده کړې خو اصلا د خپل د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي، ژوند وپېژني او ښه ژوند تیر کړي. حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټې، خو چې کسب دي ورسره څنګ کې زده وي، نو که د زده کړو نه ونه ګټي نو کسب به ستا په درد لګیږي که نه. یو شاعر وایي، وایي څوک چې د هنر کالی په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي. دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي، یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دی. یعنی دی په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي، نو که دی هر څومره تنګسي راځي، مشکلات راځي، نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي، او د دې به د خپل کسب په درد لګیږي. او کمال به سړی خامخاص دکی، او دا د دغې لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی باید خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کړي. د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله
سړی باید یو نوی شی زده کړي، تخنیکي د کمپیوټر زده کړي یا په نورو برخو کې. اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی، کسب یو تخنیک غونته دی، کمال دی، هنر دی. دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي، هغوی خپله ایډیټ نه دی زده، خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډېر ښه عاید لري. په دغه شرایطو کې ډېر خلک زه پېژنم چې هغوی بیکاره شوي دي، مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډېر ښه. ما چې زه څومره خلک پېژنم تر 15,000 افغانۍ 40,000 افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي، ایډیټ په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي، نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط، په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډېر په درد لګېږي او سړی بل چاته نه محتاج کېږي.
بله، که راز ولې تاسو خپل ژوند تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش مو کړی دی چې یو بل کسب هم زده کړئ؟
شخصا خپل اوس مهال استاد یم، پوهنتون کې افتخاري استاد یم، په شخصي پوهنتون کې لرم او په ښوونځي کې استاد یم دولتي لیسه کې. زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کومه، د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کومه. هغه زما ښه ګزار روانه ده، د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړې اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کومه، په دې کې مې ځان رسولی دی. د دې تر څنګ د نجارۍ ته ابتدایي دغه زما زده دي، یعنې کولی شم چې خپله جاله پورې باسم، خو هغې ته لا زما اړتیا نه ده پېښه شوې، مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم. مطلب خو زده کړې مې ده، یعنې نور لږو ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي. بلې
بله، راځو همدغه نجارۍ برخې ته. څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي، دا کسب زده کوي، کورنۍ درته ویلې، خپله مو علاقه وه، په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مزده اوسي، یا مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپل مسلکي نجار و، چون زه ما سره ډېر پاتې کېده نږدې نه، دا هغه نه ما هملته د فرصت نه په استفادې وخت نه، چون ما وخت لره نو ډېر شان ما زده کړي. اوس چې یو نیم ادي مسله پېښېږي، نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم، یا بل څوک په خپله یې دغه کومه ده، او نو اړتیا نه ده پېښه شوې. یعنې زه تر اوسه داسې ډېر دغه شوی هم نه یم، بی دندې شوی هم کله نه یم چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم. خو نور شخصي کاروبار په برخه کې، شخصي کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور، په دې کې ما ځان پوه کړی دی کنه، د خپل یو کسب دی موبایلونه، خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی. ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده، هر سړی موبایل نه پیژني کنه، موبایل باید وپیژني، په څومره نرخې باید واخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي کنه. په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پرې پوه کړی دی، په دې کې مو زده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخ ته یوسم. او یوازې ما نه، زموږ په سیمه کې زموږ ډېر نور ملګري دي، هغوی چې لیدلي دي چې یاره دولتي دندونه څه نه کېږي، شخصي کاروبار ته مخه کړې ده، په شخصي کاروبار کې ځانونه رسولي دي او ډېر ښه کار روان دی اوس.
دغه کسبونه چې تاسو زده کړي دي، مثلا همدا بیلګه بیا نجاري یادوو، تاسو څومره ډاډه یاستئ په دې کنه؟ یعنی ځان سره خپله دغه اعتماد به نفس مو لوړ ده چې که یو وخت ما هېڅ کار ونه اوسي، دا د نجاري خو مې زده کړې ده، خدای راسره ده کنه. یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت دا زما په درد لګېږي،
چې هر کسب د چا زده وي هغه پی ډېر ډاډه وي کنه. دې ډاډه وي چې مطلب که سبا زه د تعلیم یا تحصیل چې مې کړی د قلم دنده ونه لرم، نو دغه کسب چې مې زده دی دا به د دې نه زه دومره کولی شم که ډېر پسنداز یا ذخیره ونه لرم، خو روزانه ژوند خو پې مخ ته وړلی شم. یعنې زه داسې سختې سره نه مخ کېږم چې سبا بل چاته محتاج شم. نو دا ډاډ ټولو سره موجود وي، څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چا زده وي هغه ټول ډاډه وي په دې باندې که اوس د قلم دندم لري بیرته شاته یو ډاډ ورسره وي که سبا زه دا دنده له لاسه ورکوم. اوس زه خپله مطلب ما سره اوس دولتي دنده لرم خو شخصي دندم لرم، زه وایم که چېرته دا زه د لاسه ورکم شاته زه ډاډه یم چې شخصي کاروبار هم کولی، مثلا موبایلونه یا نجارۍ برخه کې یو چا سره کار کولی شم. ډاډمن یم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخ ته وړلی شم او بل چاته نه محتاج کېږم. دا خو ډېر مهمه وي کنه، د کسب او کمال زده کول چې دی، دا په دې برخه کې چینایان ډېر زیات دغه دي، مشهور دي. هغوی وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي، یو شرط دا دی چې کله ماستري وکړي هغوی پې یو شرط دا ایښی وي. زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی، نو هغوی پې شرط دا ایښی وي چې کله وي ماسترۍ نه فارغ شي دکتورا نه، بیا ورته وایي چې تاسو به اوس یو کسب هم زده کوئ، که نه سند نه ورکوي هغوی. بیا ځینې خلک نجاري انتخابوي، ځینې خلک پکې رنګ مالی انتخابوي، ځینې پکې نل دواني انتخابوي، ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي. په هغې کې یو کال دی غالبا څومره زده کړې چې وکړي، نو بیا غین ورسته هغه ماستری چې کومه برخه کې کړی دا غی سند ورکې کنه نه ورکې هغه په دې باور دي کنه چې زده کړه یوازې د پیسو د پاره نه ده یعنی کېدای شي زده کړه ته وکړي خو هغه به ستا ژوند جوړ کړي په هره برخه کې به ته ښه شي خو کېدای شي پیسې ترنه ونه ګټې نو پیسو د پاره دا کسب به تا سری
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول مثلا یو څوک مکتب ته ځي بیا پانتون وایي ماستری اخلي او ډاکټر او تر دې حده پورې یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول نور څه نه زده کول دا څومره انسان له ستونزو سره مخ کولای شي
ستونزو سره خو مخ وي د دې ترڅنګ د ذهني وده بشپړه نه وي په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نشي کول د ذهن هغه سیتان نه وي لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري ځکه دا ذهن داسې یو سیستم دی ذهني نظام داخلي چې دې ته ته څومره نوي شیان ورزده کوې او مختلف شیان یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې ته کتاب او شیان یو تخنیکي دغه دي ده مهارتونه چې ته زده کوې نو دا ذهن په دوه ډګرونو بېلابېلو کې فعال پاتې کېږي نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په د زده کړو په برخه کې یوه برخه کې فعال دی دا ډېر فرق دی د ده ذهن تر هغه ډېر تاند او د ډېر عمر کوي یعنی دا به د دې ذهن به هېڅکله نه خرابېږي د حافظې له زوال سره به دی نه مخ کېږي حافظه به یې جوړوي الزایمر ناروغي چې اوس ډېر عامه ده په ټول نړۍ کې دې سره به نه مخ کېږي نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي
هغه ځوانانو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې یوازې په یوه برخه باندې دوی بسنه کوي
ځوانان نو ته زما پیغام دا دی چې یوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کړي چې یاره ما ماستري کړې یا پی ایچ ډي کړې ده او په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا غره شي دوی باید دغه وکړي دا یو مهارت خامخا زده کړي په یوه برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسوي کسب دی دا کسب زده کې په تاخچه کې کېږي یو خامخا په درد لګیږي نو چې څومره کولی شي هره ورځ باید یو نوی تخنیک یو نوی سیستم یو نوی کسب یو شی باید خامخا زده کړي که بیا آینده کې زده کړې نه وي د قلم نه دی روزي نشي ګټلی نو کسب خو به ورسره وي
سن غټېږي او بیا د ماشومانو مسؤلیت شي د کور مسؤلیت شي یوازې خبره ده چې دومره ډېر په یو څه باندې فوکس نه کېږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي که نه د ځوانۍ مرحله څومره مهمه ده دو مسایلو ته چې تاسو په خپرونه کې یاد کړل
ګورې ځوانۍ مرحله خو مهمه ده تر دېرش کلنۍ پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو تر دېرش کلنۍ پورې دا به تر هغې وروسته نه لري خو که هغه خلک چې تر دېرش کلنۍ پورې ډېره زده کړه کوي او په مختلفو برخو کې کوي دوی بیا تر دېرش کلنۍ وروسته هم د دوی ذهن بیا ډېر فعال پاتې کېږي بیا لا هغې وخت کې هم کولی شي زده کړه وکړي نو مهمه په ځوانۍ کې ده چې ځوانۍ کې سړی به ډېره مطالعه وکړي د مطالعې تر څنګ کسبونه مختلف زده کړي مهارتونه چې دا ذهن تان پاتې شي نو بیا که دی دېرش کلنۍ نه وروسته ځي ام د دې ذهن به تر نورو ښه او ډېر زده کړه به هم کولی شي او ډېر مهارتونه به هم زده کولی شي تخنیکونه
درنو دوستانو دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا فرض کړئ چې یاست الله مو مال او ملګری
ده.